صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو د یو ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو په بیلابیلو ولایتونو کې زلزله ځپلو سره مرستې په منظم توګه ترسره شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په کونړ کې زلزلې زیات ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د نورو موضوعاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې محمد قسیم سولامل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی، او د امریکا متحده ایالاتو وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. نوموړی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوقالعاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو سو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې نه ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی، چې په هغو کې 115 تنه مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي، 2613 کورونه نړېدلي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 60 دولتي ادارې ړنګې شوي دي. دغه راز د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې دغه شمېرې شایي بدلې سي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او هلته مخکې له مخکې د مرستندوی توکو ذخیره لري.
خوشبختانه ما پیش بین آمدن زمستان
است. دی ویل نیک مرغ موش لوړاندی یو سخت چمت پیش بینو، مخصوصا په بدخشان ولایت کې. نو زکه موږ د تاجکستان د لری ځنې کمالات کړي وو. دا کار لا اړو کسانو سره د مرستي په برخه کې تر ډیره زموږ استونزي را کموي. د غراز ولسمشر کورونی او بهرنی مرستو د انسجام په هدف ته یو ځنګړی مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده، تر څو مرستې له یوې مرجع څخه منظمې او ژر تر ژره سیمو ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. بریتانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه‌شنبه پر ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل 5,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلی هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پریکړې دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی، وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو د نړیوالو مرستو د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو مورال نور هم لوړ سي او په لا ډېرې قوي ژمنې او اغېزمن ډول خپل دنده ترسره کړي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی، چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیري وژل شوی دی. دا پیښه پر انصار د جنوبي وزیرستان په سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه پوستې د درنو وسلو ډزې شوې دي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیات په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له هغه ځایه د دوی پر پوستو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبان نو یو ویان ده دا کړی چې د برید دوی کړی او د تلفاتو شمیر هم ډیر شي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته دا کړی او ویلي و چې د افغانستان له خاورې د دوی پر پوستو بریدونه کیږي، خو افغان حکومت دا ادعاوی رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل، دی وایي تمه ده چې ایران به وبلل سي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که نه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کېدی سي یو عمده لوری واوسي، خو د اوس لپاره نه دی. ټاکل سوی د امریکا، روسیې، دغه راز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیځ پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریې په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی پاتې سوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ اسیا ته د امریکا د بارونی چارو د وزیر لمړنۍ سفر بلل کېږي، چې تر هغه د مخه به د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د بارونی چارو وزیر د یوه سفر په ترڅ کې د منځنۍ اسیا د ټولو 5 هیوادونو څخه لیدنه کوي. دی به په بیشکک کې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا پوهنتون د امریکای پهنتون د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون وکړي او هم به هلته د امریکا د سفارت لپاره د نوې ودانۍ ژمنه وکړي. جان کیری د ازبکستان په سمرقند کې د منځنۍ ختیځ د ټولو 5 جمهوریتونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم ګډون کوي. دا به د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو تر منځ چې C15 جمعیو په نوم یادیږي د خبرو د یوې نوې بڼې یوه برخه وي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ سوی دی. د دې پیښو د تلفات په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. په لومړني برید کې د اکتوبر په 16 هغه ودانۍ لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې تر سره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل سوي دي. دغه سازمان وای دغه ودانی 99% ورانه سوی ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په غیوات کې د شیعه حوثی اغیانو په وړاندې جنګیږي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا رد کړی چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا پروانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د ام اس اف پر روغتیایي مرکز برید کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغه ټولنې یو روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې ولګېد چې 2 کسان پکې وژل شول. او روسیه وایي دوی ګمان کوي چې د ویکتور بوت پر وړاندې چې یو روسي وسلوال قاچاق کوونکی و د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې طرحه سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخروف د سه‌شنبه پر ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې یو امریکایي قاضي ویلي بوت چې دا مهال په 25 بند محکوم دی د نوو شواهدو تر موندلو وروسته د نوې محکمې وړ نه دی. بوت چې ځینې وختونه د روسیې د جګړو ماستر یا د مرګ سوداګر بلل کیږي په 2008 کال کې په تایلند کې ونیول سو. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادي رادیو واوریدل. افغان حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره د همغږۍ د مرکز د جوړولو خبره کړې ده. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د روسي زلزلې له امله پکې زیات ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي.
منډې مخې باید سرپنا ولري، منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوسې حت معلومولی نه شي.
د کرنې او مالداری وزارت وی په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
استفاده از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمیباشد.
امریکا وی په سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پراخوي او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږي کړي. دا ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوې لومړنۍ شمېرې ښیي چې د زلزلې له کبله 115 کسان مړه او تر 1500 نور زیات زخمیان دي. خو وایي چې د غشمیرې ښایي بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم زر تر زره وارزول شي او بیا یې د رغونې لپاره ګام پورته شي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل:
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لا ښه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټولې مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي، ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه شدل کېږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمېرې اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده.
د وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2016 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
ښاغلی هاشمی زیاته کړې چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د اړیکو د نشتوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېره د بدلون وړ وبلله. دی وایي افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې او له همدې کبله له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وو. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 2 ملیون افغانۍ ورکړل سي ترڅو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز ښاغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپله وسه هڅې وکړي.
وامریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو لپاره سپارښتنه کړې ترڅو له زلزله ځپلو سره مرستې تنظیم کړي. زلزلې یو هغه ولایت چې زیات ځپلې هغه کونړ دی. دغه راز ګاونډي نورستان هم ځپلې دی. د زلزلې له امله دغلته ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او زیات ځاني او مالی نور تاوانونه هم اړولي دي. په دې اړه له سیمې روحلا انوري رپورټ راستولې ده.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټې او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتي. د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سرجین، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. څوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناس دانو درې چې دم په خطر کې دي نو یو پلا د کوټه کې سر شوی والښان زخمی شوی دی نو خیر خیرات دی او سب سامان مونږ چې دل شوی خراب شوی دی
زما نوم محمد انور دی میران قلعه اوسیدونکی یم په دې میران قلعه کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اسي کورونه د استوګنې نه وځي او مالونه دغه شوي دي تلف شوي دي بسترې خرابې شوي دي کورونه خراب شوي دي از منګه سره خو دا ټول بېوزله خلک دي او غریبانان دي
زه صلاح الدین د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم لس دولس کورونه زمونږ ګاونډ کې خراب شوي دي دغه درې څلور کوټې زمونږ هم لیدلې دي خرابې شوي دي او کالی ماریم خراب کړی دی او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو زین رسولی دی ښه ډېر
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د اوسېدو وړ نه دي سرپناوې په بشپړ ډول له لاسه ورکړي هوا هم یخه شوي او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخني ووژني
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېلدل شوي دي دا نه امیده شوي دي او په سارا کې بل کوي دا
زما نوم سید محمد دی زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې چې شانۍ منډې د مخې باید سرپنا ولري منډې د مخې باید مواد ورکړي دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راستل شوي نه دي یو لاس ور وګوت کې دې خلکو ته
زمونږ د اوسېدو ځای کې نشته بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي نو حکومت ته موږ دا غور کړو چې موږ سره څه کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي مدد تاسو وکړي
د څوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسېدلي ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د وشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیکلې دي
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډېر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو یو لس او څلور اتیا کورونه قسمن او پوره تخریب شوي دي یو سل پنځه راسم موشدې منځه تللي دي تماسو امادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي د هغې سره سم د کومکي موادو سکوم چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري
په نورستان کې هم و تن مړه شوي پنځه اویا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې بیا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازی وایي په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له را رسېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کېږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره یې پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دمګړۍ د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنګان، نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 3.8% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لاړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
ښاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هېواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکارۍ د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی برتانیا راتلونکي کال له افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلام مشورو ماموریت د 2016 کال تر پایه وغځوي. د ورځپاڼې په وینا برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیري لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او هغوی ته پوځي سلام مشورې ورکوي. دا هیواد د غراس په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پرمخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستي ایران ته په پام سره کړې ده. ورځپاڼې د برتانیې دفاع د وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د پوځي روزنې او سلام مشورو د ماموریتونو غځول د افغان ځواکونو د ښه تجهیز، د هغوی د پیاوړتیا او روزنې لپاره د ناټو تړون د ژمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبې ورځې د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لږ تر لږه 311 کسان وژلي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د یو ښوونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه یې کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ځانونه وباسي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والي شاه ولی الله ادیب څخه په نقل وایي د لرې پرتو سیمو د پلټلو او دغلته د ژغورنې د ډلو په رسېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې اندازه نوره هم زیاته شي. د بدخشان سرپرست والي ورځپاڼې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي، خو زلزله ځپلو سیمو ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د سې شنبې په ورځ زلزله ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې، خو د ورځپاڼې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې هم ځپلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کاروان اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس په نوې افشاګرۍ کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب رپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې ویکیلیکس داسې اسناد خپاره کړل چې ګنې پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار ونه اخلي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني سیاست د افسر په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی.
لا تورزم څخه د افزار په ډول د بهرني سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمیرلی او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم تورستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلوالو طالبانو تاخیسی. د اکونومیک ټایمز د ریپورت په اساس ویکلیکس ویلی چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید، اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکو نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکلیکس تیره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت یې درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې ته اړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسلوالو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولي دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپوه زلمی وردک په دې اړه وویل:
پاکستان ادا د دواړو ملکونو په چمه افغانستان نه هم هندستان د دهشتګری د خبروي د دې لپاره چې هندستان ترخیا و نه کیا په افغانستان کې په اصطلاح دی دلته هم حاکمیت ولري، د خپل د شتون د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قوي تور پر هم نه لیدل کی.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړی او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکو کې تعادل په نظر کې ونیسي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اوریدل چې د امریکا د فوزیر وای واشنگتن په پراتون کې یو کې په سوریه کې د داعش پر ضد خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای:
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شار او د عراق رمادي شار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې یې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانه سي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال جان فورد وایي چې دی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اتنی می بجې شوې دی. ل قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرنو لنډي زورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه به ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون د سه شنبې په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بارنې چار وزیر جان کری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري. له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو لاره خبر شوې دي. له دې څوندو څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شو یو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سب سټډیو وري په څوزلي ټکولې ده. دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې.
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قرباغ ولسوالی ولایت کابل.
بله هاشمی صاحب، څه ستونزه لري تاسو کې؟ چې ستونزه مړه ته وای
ستونزه خدای دې وروره چې ما تقریبا 28 کاله په پاکستان په خور کې ما وخت تیر کړی دی. نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه غونو لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه. اوس دا بجلی چې کوم دی او اوبه قطع کړی دي مونږ باندې، نو زه توان هم نه لرم. زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي، زه مخکې هم راغلی یم یو ځلی، پهله نه راغلی یم. زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی وي ستاسو دا داسې معلول دي که نه؟ لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل. زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه جوان کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورئ که نه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی که نن وي که سبا وي غورځېږي. نو زما ماشومان چې کېدی شي یا دغه شي دا زمون گنا په چا په غاړه کې. نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبر ده اوس که تا ته دروغ هم وایم کېدای شي که رښتیا هم وایم کېدای شي، خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي.
بله، مشخص غوښتنه څه ده؟
مونږ ته یو سرپناه راکړي سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځانه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه.
بله، په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وی د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ستاسې ستونزه شریکه کړه، هغوی وویل واده یې وکړل چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي، نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه؟
یاره سرجي زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورلم، خو هېڅ چا زه ورلم ما ته ویل کېناستم ډېر کېناستم ان تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کې کېناستم که نه، نو هغه غریب یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې وو هغه رو ټایم را ته راکړو، خو لکه هېڅ چا غور ونه کړو، بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورلم اسمزاده خدای دې خیر ورکړي جاوید اسمزاده هغه کرایم راکړو، لکه چا غور مورې ونه کړو بالکل چا ته پوس هم ونه کړو، تا وزارت ته چې لاړم هغه باډی ګاردان یو قسم مصیبت وو هغه بس ما ته پرېنه خودم وایي ته زه ورو راخوا کېنم ما ورو بله ورځ هم رالم دلته نه کېناستم وایي نه بس کېنه هلته نشته بس وزیر مزیر نشته ما خاص صحیح شو، بیا ورلم دغې ته پارلمان ته دغې ته د زلمی رئیس د شکایت دی هلته نه چې ورلم هغه غریب ما ته دغې راکړو که جاوید صاحب غوندې بس هغه هم دلسوزي وکړو، خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې، خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم، نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب، انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړي ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر.
او مننه، کور ودان، ښه ژوند،
الله دې عزت وکړي.
مهرباني. وموغختل چې د خاغلی هاشمی دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سباری مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکي ویونی پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوټې جوړ کړي ده چې دا په یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې، د کمیسیون غړي د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي، دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کومک کوم، خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي رسانه چې دي دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري، انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. باوجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دي د بیزاشه و خلکو لپاره هغه دي رسیدګي دي، خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکت زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف پلټکه
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیزې خپرونې ته خپلې ستونزې ووایئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 اتیا 90 شل. بیا ځلې وایم 0992
دواتیا نوی شل تربیا موزاج ملتورمان پا لوی او بخون کی خدا اسپارم ستونز مکمه او حسینمو نصیب شه.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند د ناامنیو په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادې کارکونکو ته نورانی کوم جمعون اسرائیل در زابل ولا خاک افغان جو رسوالی ام صدر اف ایران کی ام کارونه نو ستاتلی ده ماده خبر ده سبایت دا بچا نو بچا موږ در بازار کړي بیا د افغانستان ته کا پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار په مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو خدای په امان دا خبره بیا څو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفین ورو سره غواړ چې نور افغانستان کې جګړه بس کی او نه ډیر کړي د دې د سره کې او نه کړي دي نور الله دې ته دې ته چې په وانت سره د جګړه بس کی وخت هم نه شو.
بله السلام علیکم. زه ګرمه ته خو صلیت نه مودې اشرف غنی او بلاس خا دا وختنه دا چې په خوست کې د ریا سودا کمشه وی سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی ډیری خلک غلو ته مخه کړه غله کوي. ډیری خلک طالبان څخه تنشي اخلي. ډیری خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خدا سي دی د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. مدا سروانی او دلات خدا وستنا دا چې په خوښ ولایت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډیر ډیر وستنا وکی په تم ته دې وستنه.
حالا دې ټول کارتون کې زموږ د نړۍ سلام نو ورسې دې بس سلام ما ته غم دغه مشره اشرف خو نس خجدا د میوان نو لته والی د سر بغل کاری ما چې دې ځورت ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې باندې کړې دې نه مټره تلای چې نه پرې دې نه خوراکار سی دی یو غونی غنمو کې دی ال ته په 200 مان په 200 سره په پراډا کې نه په 200 روپیا موږ د صدا خوښ کوو چې دا راځي په جرب دا ماجا شروع کی چې چې دی بنجره او دا کار دی وکي نو دې ارزنی په تنه دی او ځین په ځای نه دا موږ دا غیله د ځار کوشش کوو چې دا موږ په ګران دی واره دا څنګه سره ورسې. سلام علیکم. الو سلام علیکم. زه بیا ورته
خبرې کوم ننګرهار ولایت ته تماس نیولای دا موږ را جانا دایس ته وراو طالبانو ته وراو ار وسو چرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالګیو بیا ګډ وډی نه لرو دا طالبان 5000 په دې میاشت ورکې دایس 10000 ورکې ټول ورکې ورکولې خو ته ما سپورت کړی تمو غریبان در سو پی الټی کومو پروا نه ته مالای څلو خو به مو او کرایې قیامت سه دې تل وریا سو دې سو وریا سو کرایه قیامت دی وروره جان ولی سر نه پوته کوي سلوکونه په خصو کرایه هغه کرایه دلی خو پلیار دی خدای دایمو دا وروره سوی رئیس چې مو والسلام.
عبدالوحید الهلمنیلا سیم ساکرالو سوالی څخه نړۍ ته نیواله ده. د روشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې د ساکرالو سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي. والسلام.
ما پیغام دا دې زه دل من ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ او د کلی خبره کوم چې موږ وګړي ډیره ترخی دي زما دا دی ولړو مقام ته ورسیږي چې مشته برمه ده مسیو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سود لا دروازګان ولا د شیدا سات ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم. ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی مشته نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت صدا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کړي موږ ته وړه راوي موږ ته پرمیټ راوي موږ کوچنیان وږي تللي دي موږ دا د حکومت صدا هیله کوو که اشرف غني که آریوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وږي، موږ ډیر خوران مسلمان خلک یې، ته چې پر موږ رحم وکړې، موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت د خوږیانی ولسوالۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد، خوږیانی، پچیرو اګام، د بلا، چین، چپریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاګردان شته، اول سنف کې شامل شي، د دولسم سنف نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي. شاګردان سویه نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي، هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه، بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره او د خلکو دپاره په درد نه خوښي. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصات په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې کې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مستمن کې دا غوښتن لیول شو چې د عمومي سړک کار څو دي چې کوم طرف کار څو دي، نو دا سړک مو سره لا چې موږ دا غوښتن هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت په تاسو سره موږ وړاندې تور د کار دي په نشو وخت دي. ا دوه سن چې پاره وسوي دوه سن کاله فارغ شه دا هم په نشو وخت دي. نو حکومت په زمينه ده ته تمام مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ وړاندې تاو زمور خرګوته او غته زمينه ورته مسایل شي چې دا سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. و سلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو صدا هله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ د کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او زموږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د څو خبرو کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرې په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې وزیر باندې د دوی چنیری، پرې والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. جان رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسوري د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوی شروع شوې دي. حکومت سمې دا یې لده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بلے السلام علیکم سر حزب اللہ خموش دہل من والا تگرم شیل السوالی نتا سدا پیغام فیضم تگرم شیل السوالی تا بگت حزب اللہ پکلے کے ناکلین تا ظاہر شاہ دا وقت ناکلین کی پراتی دی خوال تا دا داغا ودن خانان دی ٹول لڑکور شروع کی دی بس غیر قانونی سلاوی ورچخ دی گر دی حالا تا دا ناکلین پا عذابی ناکلین سر زلم کی اسی حال تا پا حق السوالی کے د لړکو چارواکو څخه کوم هیله ده د ازادګر ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه کوم هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس بیا چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري موږ د دغه ډېر په ازادۍ د لړکو چارواکو څخه کوم هیله ده چې زموږ او ناکلینو ته ډېره توجه وکړي وسلام
بلے السلام علیکم زو ترگل کو چائے خبر کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالی لنڈی دکتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی نشي کولای چې د افغانستان په ویو ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بے دخته نه د سی په غره کې واخسته نو موږ د لوړپوښ چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي وسلام
السلام علیکم زه شاه محمد د زابل ولایت نه خبر کوم د شمال زو د سوالینو د بغیر اوسېدونکو یم ورور موږ په خپل لوبو سره ډېر مشکلات لرو باید چې موږ ستاسو غم د حکومت وخورو
خبرې زما نوم قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت مې خبرې کوم زما دغه پیغام دی اشرف غني صاحب چې دغه د کاریز په منطقه کې بوټې بند کړي دي دغه نه علاقې دی د کاریز مشران دغه بند کړي دي سپارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي ما دغه اشرف غني صاحب پیغام دی چې دغه
السلام علیکم زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره السلام علیکم زه جاوید چنواله تاسو خپرونه وړاندې کوم
ہلو السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلایز او ځانمرګي بریدونه کوي حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنه توجه واړم وسلام محمد رحمان زادران له خوست ولایت نه
السلام علیکم زه د هلمند له خلدو ولسوالۍ څخه قاری صاحب الاسلام صاحب سره په تماس یم له هلمند له خلدو ولسوالۍ څخه ډیره زوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې ډیره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي دې ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که امریکایي سرتېري راغلي دي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان سرتېري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان حکومت څخه هم دا هیله ده ولسوالۍ کې پاتې شي چې څومره زور پکې عملیات شوی طالبان چې هیڅ توان نه دی رسولی دغه ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده که طالبان هم وغواړي دغه سل فیصد تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه را وستلی شي نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ ته راایله چې ډېره دا ډېره زورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي دلته خلک تر مینو لاندې سل فیصد وکړي د ټانګانو پسې زړولي د هغسې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ جیاینه کې یا ډېر سمه دنه دي پاتې کې وسلام
السلام علیکم زه عنایت الله له هلمند ولایت د واشېد ولسوالۍ زه صاحب سره په تماس زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښې نه کېږي دلته واشېد ولسوالۍ سیمې صاحب سره په زنګ ولئ
ورور دا وستاد زموږ په خپل شنا په خیر په کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نیولې توبه پر عباد کې په سلا کې و سرګر دې و مخه خلاص دا څنګه حکومت ته ورور کې جنې وای ته اسلام عملیات سره وباسي جنې ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت ته توا پر جلت باندې سا حکومت ته یو ته په بازار کې یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر دی چې نه څه کا یا ویل لا کا یا فسراسه ګیره کدا صالح خو په مابین کې ګرنه مرچان خوران ته به اصل هاته به منظم رئیس جمهور دا ته دا پیغام دی تاسې که په دې کې څنګه تاسو یا تاسو ورور تاسو کریم لري که چیرې تاسو ورور تاسو کریم لري نو مرکزه خو لا تاسو یو څومره کوي تر هغه چې تاسو مسلمانانو حال ته وګورئ دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې استنزې ک په هلمند کې د کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نور استنزو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا اپ دکمن ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دکھمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ساتو وجود دور نا اب دخمن پورشا ساتو وجود دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو جگمی اور کنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا